دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچوال د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اگست 14 راهیسې له کابل څخه د امریکایانو او هغو افغانانو چې جونې په خطر کې دي په ګډون شاوخوا 30,000 کسان استل شوي. ولسمشر بایدن چې تیره شپه یې له سپینې ماڼۍ ملت د کابل له نړیوال هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل چې له افغانستانه د خلکو د راویستلو پروسه تیزیږي خو لا هم ګډوډۍ ورو کړې ده. بایدن وویل دغه پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې کالتیاوي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګست 1 ټاکل شوې وغځوي. څول دې هیواد ټول امریکایان، بهرنیان او هغه افغانان چې جونې له خطر سره مخامخ دي په خوندي توګه وایستل شي. بایدن همدار زیاته کړه چې د دومره زیاتو کسانو ایستل چې په ټلویزیونونو کې صحنې لیدل کیږي دردونکي او زړه ماتونکي دي او دغه حالت یې زړه مات کړی دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د امریکا په اوس د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره اړیکه کې دي او طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې چې خلک پکې راټول شوي په پراخولو کې همکاري کوي. ولسمشر بایدن وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او ادارې د طالبانو ضد د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ ته اندېښنه لري. طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلا ولسوالۍ یې تصفیه کړي. د طالبانو مخالفو ځواکونو تیره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې سلا او بنو ولسوالۍ کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنشیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي. په بیان کې یادونه شوې چې د سالنګ لار خلاصه ده او پنشیر طالبانو کلابند کړي. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنشیر کې د طالبانو له مخالفې جبهې سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د افغانستان د اقتصاد او مالي چارو کمیسیون ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه وزارت او اړوندو ادارو کاري بهیر پیل شي. د مالی وزارت ویان راپی تابع نن رسنوی ته وویل چې دغه کمیسیون په لومړنۍ ناسته کې ژمنه وشوه چې دوی د کار د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټینګار یې وکړ چې شته ستونزې او خنډونه به په مشترک ډول حل شي. نوموړي وویل چې د مشرتابه پلاوي لومړنۍ ناسته کې د ملي بودیجې څرنګوالی او لګښت، د ګمرکونو عمومي وضعیت، لاسته راوړنو او سکورډا سیستم د ګټو او فعالیتونو او نورو چارو په اړه معلومات ورکړل شول. وزارت وایي د هیواد ملي عوایدو راټولېدو، مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو، د دولتي شرکتونو د فعالیتونو او لاسته راوړنو او همدارنګه د مالی وزارت د تشکیل په تړاو هر اړخیز بحث وشو. چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به ټول دولتي مامورین خپلو دندو ته راستانه شي او ټول سیستمونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. بلخوا د افغانستان د مرکزي بانک رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. احمدی چې له هیواده وتلې له امریکایي بلومبرګ شبکې سره پرون په یوه مرکه کې وویل کمزورې افغانۍ، د انفلاسیون زیاتوالی، د وارداتو زیات لګښتونه او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان په مخ کې پرتې دي. احمدی زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو چې د افغانستان د مرکزي بانک د شاوخوا 9 میلیارد او 400 میلیونه ډالر ډیره برخه یې کنګل کړي هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخ کړي. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق هم د 500 میلیونو ډالرو په ګډون چې نن یې باید حکومت ته ورکړي وي د طالبانو واکمنان نړیوالو پورونو ته لاسرسي څخه بې برخې کړي. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په افغانستان کې اړو افغانان ته سمدستي درمل او نورو مرستو در رسولو لپاره افغانستان ته د یو هوایی دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ژمنه کړې چې په افغانستان کې خپل کار د دوام ورکوي څو د دې هیواد وګړو ته بشري مرستې ورسوي. خو دوی زیاتوي چې اوس مهال کابل ته هیڅ راز ملکي الوتنې نشته نو ځکه دوی اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو هیڅ لاره نه لري. د دوی بیان زیاتوي چې ان مخکې لدی چې طالبان کابل ونیسي افغانستان د بشری مرستو د رسولو د کچې لپاره دریم هیوادو ځکه 3 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. جاپان له افغانستان د خپل اتباع او افغان همکارانو له استلو لپاره نن یو پوزي الوتکه کابل ته استوي. دا خبره د جاپان د کابینی منشینن خبري اعلان ته وکړه. وی ویل دا یو بشري عاجل اقدام دی چې په داسې حالت کې خپل اتباع وباسي. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستان وباسي. خو له دې مخکې جاپانی چارواکو ویلو چې په کابل کې خپل سفارت بند کړي او لږ تر لږه 12 کارکونکو استلی او یو محدود شمیر هلته پاتې دي. د سلووینیا صدر اعظم چې هیواد یې په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې دورایي مشري په غاړه لري وای اروپایي ټولنه به افغان کډوالو ته اجازه ورنکړي چې پرې ورمات شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې د اروپایي ټولنې د 2015 میلادي کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال له 1 میلیون زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بېوزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته داخل شول. د سلووینیا صدر اعظم پرون په یو ټویټ کې ویلي وو چې اروپایي ټولنه به د افغانستان لپاره هیڅ یو بشري یا د کډوالۍ لاره پرانه نیسي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړې ومني. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو راغلي.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
نن په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په شمالي سنډه کې په ډزو کې یو افغان امنیتي ساتونکو وژل شوی او درې نور ټپي شوی دي. په کابل کې د امریکا سفارت د خلکو نه غوښتي دي چې یوازې هغه وخت هوایي ډګر ته ورشي چې دغه سفارت ورنه د ورتلو غوښتنه وکړي. د پاکستان سفارت وایي چې په لږونو بارنانو او افغانانو سره هوایي ډګر ته پر رسولو کې مرسته کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې حقله رپورت راکړی دی.
یو شپږ نړیوالو خبری اژانسونو د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د مشتو جرمني سرتیرو له قوله ویلي چې د دوشنبه په ورځ شاوخوا په کومو بجې دغه هوایي ډګر په شمالي سنډه کې په یوه نښته کې یو افغان امنیتي ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپي شوي. د کسبي په سیمه کې د هوایي ډګر دا برخه د افغان امنیتي ځواکونو په سپریو او سپردو ځواکونو لخوا ساتل کیږي. دغه ځواکونو په خوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کاو. اني شهیدانو امریکا غشنا راړي ته ویل چې د دوشنبه په سهار یو نښته پیښه شوه چې بیا وروسته د هوایي ډګر شمالي برخه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوه. تر اوسه دغه پیښې په باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د هوایي ډګر په نورو برخو کې نن بیا د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کېده او زیات شمېر کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو هوایي ډګر ته ننوتلو هڅې کولې. څو تنو امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې تمه هوایي ډګر ته ورغلي که بهر ته تللو زمینه ورته برابره شي.
دلته والا راغلی او خلک وای چې کاناډا ته پروازونه دي، نو هر څلې خاصه کیسه راځي دلته پرواز لپاره. اسناد نشته خو د موږ ډېر کلی والا ډېر کلی والا دي بیا اسناد للی.
نو ته وی مې دا نوې
ته اول شپه کې نه وته زکه چې هلته تیارو کته کې دا لار نه و سرکونه بندو، نو بیرته سپاره ګیتار غل ټول راو بس بیا نن نه وته.
دا څومره ورځ چې عزیز
یارا ما خپل را دوم زل دریم چې راځم
د دې شمیر کاسترو موټرو چې پکې هغه کسان سپارو چې برته تللو اسناد یې لودل. هوایي ډګر په عمومي دروازه کې طالبان سره په خبرو بوخت. دغه موټر یو ډرایور خیر الله امریکا غشنه راړي ته ویل چې په موټرو کې سپاره سپلو ته د بهرنیو هیوادو د سپارتو لخوا تلیفون شوی او ورته ویل شوی چې د کابل ښار په ځانګړي برخه کې دی راټول شي. هوایي ډګر ته تللو په برخه کې ورسره مرسته وشي.
ایمیل هم را برابر شي. میل آمده داخل میبره
شانه. از کجای میل آمده برش؟
از امریکا برش میل آمده میبره شانه.
خب شما از کجای بار کردید؟
او مردم های کسایی که میل که از خارج برشان میل میشه میگه بیادر زنگشان میزنم یا برید یعنی فلانه جای باشه مویتر پشان میره میاریشان داخل میبره شانه خلاص.
په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې د ټولو هغو کسانو څخه چې د امریکا تابعیت په امریکا کې د دایمي اوسېدو قانوني سند یا ګرین کارت ولري یا یې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته غوښتنلیک سپارلی وي او یا هم د متحده ایالاتو د حکومت سره تړاو لري څخه غوښتي چې تر هغه وخته دې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نه ورځي تر څو چې د دغه سفارت له ځانګړي لارښوونې ترلاسه کړي نه وي. د سفارت په ویلامه کې ویل شوي که تاسو د ایس آی وي او یا پی ون پی ټو پروسه پیل کړي وي نو تاسې ته به د راتلونکو مرحلو په اړوند لارښوونې درکړل شي. خود مهربانی له مخې پوه شئ چې ممکن دا پروسه اوږده موده په بر کې ونیسي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي که تاسو د پورتنیو ډلو برخه نه یاست مګر د افغانستان پرېښودو ته په لټه کې یاست او د وتلو لپاره د یوې شخصي هڅې برخه یاست مهرباني وکړئ تر هغه وخته پورې هوایي ډګر ته مه راځئ تر څو مو چې زموږ د الوتنې تنظیم کوونکو لخوا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته د ورتګ ځانګړې لارښوونې ترلاسه کړي نه وي. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې نن 215 امریکا او ترکیې اوسېدونکو سره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په رسولو کې مرسته کړې ده.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د خلکو د ګڼګونې له امله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د امریکایي اتباعو په شمول د بارانیانو او د افغانانو د ایستلو بهیر ادامه لري. په تیرو 24 ساعتونو کې څکم 2000 کسان په پوځي او ملکي الوتکو کې ایستل شوي دي. د دې بهیر په هکله نور معلومات سمیع الله جلالزیل ولی.
We've secured the airport.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی په ټلیفوني خبرو کې د امریکایي اتباعو، متحدینو، د هغوی د افغان همکارانو او نورو افغانانو چې له خطر سره مخامخ دي د انتقال په اړه په زیاتېدونکو هڅو بحث کړی دی. بلخوا د پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي څو د افرادو د رایستلو پروسه ګړندۍ کړي.
As you know, August 14th.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ د ګیس په 14مه د افرادو انتقال پیل کړ. له اوس څخه د ټکنې وونه وړاندې لا غي مودې خراب دي خو موږ ډیر ژر په زرګونو اساکر افغانستان ته ولېګل. اوس موږ هلته تقریبا 15,000 پوځیان لرو. وی هڅه کوي چې د کابل هوایي ډګر خوندې کړي څو د تخلیه کولو عملیاتو ته لار هوار شي.
Provide and secure the Kabul airport.
Stay there.
امریکا د تخلیه کولو د ګړندې توب لپاره په داسېل کې هڅه کوي چې اوسم ګڼ شمېر کسان د هوایي ډګر د کانکریټي مونیو شاو ته ولاړ دي. اسناد په منګولو کې نیولې او ماشومان حیران د اغزن او سیمونو تر شا یې سار دي.
The airport remains secure.
هوایی ډګر خوندی دی. امریکایی پوځیان اوس مهال د پروازونو د عملیاتو څارنه کوي. هم د امریکا کرایه شوی الوتکی او هم بیرنی الوتکی د کابل په هوایی ډګر کې خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. پر دې سربیره د امریکا پوځ په لویو دروازو کې امنیت ټینګ کړی دی او د بیرنیو چارو وزارت همکاران له افغانستان څخه د کسانو د ایستلو په هدف د هغوی د اسنادو په برخه کې اجراءات کوي.
For evacuation flights out of Afghanistan.
بل خو د سپوږمکیو په تازه تصویر کې چې د یک شنبه په ورځ خپاره شوی د کابل په هوایي ډګر کې هغه ګډوډي ښکاره کوي چې له عملی و ملکی افغانان و وجل شول.
خود به امریکا
خود طالبانو ویان محمد نعیم د وی مرکی پترس کې د افغانانو د مړینې پر امریکایانو چولې ده.
شومې درنه کې مردم
تاسو پوهیږئ چې ولې هغه خلک اوس مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر شاو خاطر راټول شوی دي. ځکه امریکایانو او د هغوی ملګرو وویل راشي او موږ به مول ځان سره امریکا ته بوزو. د یو هیواد نوم راته واخلي چې داس اعلان په صورت کې هلته دا کار ونه شي.
بل خو د هند د هوایي پوځي ویلوتکي د یک شنبه په ورځ له افغانستان څخه 138 کسان هغه هیواد ته انتقال کړل. د هند بهرنی چارو وزارت یو ویان ویل دی چې په دې کسانو کې 100 هندي اتباع او 18 نور شامل دي.
هلته وضعیت ډیر خراب دی. موږ مطمئن نه وو چې آیا له هغه ځایه به ووځو کنه خو موږ وکولای شول.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن وی دیار له هیوادونو موافقه کړې چې حداقل له خطر سره مخامخ افغانانو ته به په موقتی ډول ځای ورکوي او په لسګونو نورو بیا موافقه کړې چې د امریکایانو او نورو په شمول به د ترانزیت په برخه کې همکاري وکړي.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. امریکا ته د افغانانو راتګ دوام لري او دلته یو شمیر کسان او په خپل حکومت د سرپناه او د مرستو په برابرولو بوختي. د آشنا تلویزیون همکار رانا نورستانی په دې حق له مفصل راپورټ لري.
له افغانستان څخه د وټلو په هڅه کې خلک لا هم د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته هجوم وروړي، خو یوازې هغه خلک په دې بریالي کېږي چې الوتکې ته د ورختلو اسناد ولري.
مونږ له ستونزې سره مخامخ یو. زما جامې او پښې وګورئ، دلته بهر طالبان او امریکایان شته دي. ما خپل ټول اسناد وښودل مګر هیچا یې غم ونه خوړ. وروسته له دې چې زه له خپلې مور سره په ځمکه ولوېدم، امریکایي امنیتي ځواکونو راپورته کړم او مونږ دلته راغلو.
امریکا تر اوسه سلګونه زره امریکایان او افغانان د کابل څخه ایستلي. یو شمیر افغانان پرون او نن په بیلابیلو الوتنو کې له قطر څخه د امریکا واشنگتن ډی سی دالاس هوایي ډګر ته رسیدل، چې یو شمیر مستقیم نورو ایالتونو ته انتقال شول او یو شمیر هم د ورجینیا اناندل سیمه ایز په هانتون ته، چې مخکې له مخکې ورته د بهرنیو چارو وزارت لخوا پکې تدابیر نیول شوي وو انتقال شول.
ډېر خلک چې دنده درلوده له هلته مشکل ورته راغلل. خو زمونږ فامیل هلته سټیزن راغلی و، اوس یعنې میاشته تېره کړه او بیا هغوی سره مثلا زما ورور خورم او سټیزن هغوی سره زم راغلم، ځکه مونږ زندګي نور هلته وخت نه تېرېده.
د افغانستان د کډوالو را رسیدو سره هم مهاله په ورجینیا کې میشت افغانان او خیریه بنسټونه د دوی سره د ملاتړ او مرستې لپاره ورورسیدل.
دلته چې داسې شي کیږي مونږ راټولېږو، ګورو چې څه کومک راشو، په تیس کوم بخش کې کومک راشو. جامې د ماشومانو خوراکي مواد خپله شخصي او چې دلته زه اوس مونږ ولیده د انتهی زیات راغله د خلکو نه، دا څومره کومک را روان دی نور افغانانې راوړي دا د دې نه زیات دی.
ماشاءالله د مونږ افغانان ډېر محبت کوي، ډېر ټول خوشحاله دي. څوک سره سترونه لري ډوډۍ ګانې راوړي، ټول ورته اوبه راوړي، کالي راوړي، شیان ورته راوړي، کمپلې راوړي. حتی ټول افغانان دلته حاضر دي. سرازه یو یو فامیل د مونږ په کورو کې مونږ سره اوسه. زه خپل هم اوس راغلی یم. ما مې لور ته وویل سرازه یو فامیل ما سره ځي، دوه فامیله، درې فامیله، زه خپل په کور کې ساتم.
د افغانان د استرتیا او سره سره لک تر لګه د تا خوشاله دي چې له افغانستان څخه وتل، خو بیا هم دا اندیښنه له دوی سره شته چې په هیواد کې به د دوی پاتې عزیزانو سره څه کیږي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نن
د ملي امنیت او دفاعي چارو یو امریکایي کارپو جیسن هاک ویلی دی چې واشنگتن کولای شول د حالاتو د قابو کولو لپاره په افغانستان کې یو شمیر عسكر ساتلی وي. هاک زمنګ د همکاري خایسې سعادت لامې سره په مرکه کې سخت خوشینی خوډلی ده او ویلی دی چې امریکا او ناتو افغانستان یوازې پرې خود.
زه د امریکای په توګه د شرم احساس کوم. زما پام چې موږ ملت له افغانانو سره خیانت کړی دی. موږ شل کاله د افغانانو سره په دې وعده تیر کړل چې مونږ د دوی شریکان یو او مونږ غواړو له دوی سره مرسته وکړو او په نهایت کې د ډیری هیوادونو لخوا واقعا سیاسي پریکړې وکړي چې د پاکستان د ترهګرۍ فابریکې پر وړاندې به نه کېدل او مونږ افغانان یوازې پریښودل چې د ودا سهواد سره جګړه وکړي چې مونږ ورسره جګړې ته ونه درېږو. هیڅوک نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې ودرېږي او موږ پوهیږو چې دا کار په افغانستان کې 90% تاوتریخوالی له منځه وړلای شوای که د ټروریستانو د روزنې کمپونه او چاودیدونکي توکي مو ورباندې بند کړي وای. زه واقعا په دې شرمېږم چې موږ په پای کې داسې پریکړه وکړه.
نولسمشر بایدن څه کولای شول؟ امریکایان غواړي چې د افغانستان څخه ووځي. تاسو به د هغه وروستۍ وینا هم اوریدلی وي چې په اصل کې د کمپاین د ژمنې د پر ځای کولو بڼه درلوده.
I think that's one of the false narratives that people
is a fikr kaum pakam shmir dwaq mubayad preekh hai wai so waziyat tar control lam de satal shway wai aw mung bayad pakistan plus de tra garai pam la tar aw de terroristano prozano bandiz ulagaw da de ug mahal da para de la re hal gai mung kawlai shu pakam shmir sertiri wasatu la katanga che pa colombia ke pa afrika ke pa korea ke da wya kanu rahi se sertiri laru mung په فرانسې، جرمني، بلجیم او ایتالیا کې د دوهم نړیوال جنگ نه راوروسته سرتیری ځای پر ځای کړی دی. حیران پدې يم چې دا څنګه د خلکو هیر دی. په سویلي کوریا کې د افغانستان په پرتله هم دا اوس ډیر سرتیری موجود دی. د بایدن هیڅ کله افغانان خوښ نه وو، هغه هیڅ کله افغانستان ته توجه نه درلوده. هر کتاب چې د پاړه لیکل شوی وایي چې بایدن که د سناتورۍ په دوره کې وو، که د ولسمشر مرستیال په دندې باندې وو، د سفرونو په اړه یې لیکل شوی چې یوې غونډې ته بلاړ، خو د یو لجوج ماشوم په شان به له غونډې څخه ووت. زه فکر نه کوم چې دغه سړی له افغانانو سره مینه ولري او یاد پاتې کېدو هیله ولري. له همدې امله هغه دومره په زړورتیا خبرې کوي که ترامپ دا ویلی وای دوی به ترامپ ته د هیټلر د نازی ډلې غړی خطاب کړی وای. د ولسمشر بایدن لخوا د خواخوږۍ نشتوالی واضح کاری یو پوخ دلیل به وي چې ولې هغه د افغانستان هیڅ پروا نه کوي.
ډیری داسې ترهګرې ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د غورځنګ د بریا له کبله نوې انرژي پیدا کړې. په افغانستان کې د القاعدې د بیا نفوذ خطر ته په کومه سترګه ګوري او پایلې به یې څه وي؟
There will be huge consequences. This is just one more in a steady
د پاکستان د ترهګرۍ فابریکا او ترهګرې شبکې لا پراخېږي. ترهګرې وایي چې یو زبرځواک ته ماتې ورکړه. موږ پوهیږو چې القاعده لا دمخه په افغانستان کې فعالیت کوي، لکه چې افغان کماندو ورسره جګړه کوله. دوی ډېر القاعده وموندل، دوی ډېر خلک ونیول چې په افغاني ژبه باندې نه پوهیږي. هلته د ټولې نړۍ څخه بهرني جنګیالي شتون لري. ما د حقانی او حکمتیار یو وخت ولیدو چې په کابل کې سره ناست وو. دوه جنګي مجرمین چې پلورل شوي، هر څوک چې دوی د پاکستان ایجنټان دي. تاسو کوم وګورئ، پاکستان اوس یو بل هیواد لري چې د خپلو ترهګرو روزلو لپاره یې وکاروي. نړۍ له افغانستان څخه د وتلو په حال کې ده. کمرې به بندې شي، ټول ویدیوزوال به ووځي او هیڅوک به نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه پېښیږي.
ځینې څېړونکي وایي چې په زړه پورې دا ده چې څو ورځې وروسته به د سپتمبر د 12مې شلمه کلیزه وي. شل کاله وړاندې طالبان په افغانستان کې وو او اوس هم د دومره قربانۍ او لګښت سره سره طالبان شل کاله وروسته هم په افغانستان کې دي. ستاسو ارزونه؟
زه د سولې پلوی یم او که غواړی جګړه پای ته ورسوي د سولې په خبرو دا کار کیدای شي. نو خبرو ته سره کینی که مقابل لوری مو درغلی کوي، نو بیا له خبرو څخه ووځي. امریکا څه وکړل؟ پروسه مو پیل کړه چې غوره ګام وو، مګر کله چې طالبانو سرغړونه وکړي نو موږ یې په وړاندې څه ونه کړل. نه مو د خبرو میز پرېښود او نه مو هم سزا وټاکله او نه هم پر پاکستان بندیزونه ولګول شول چې له پیله د طالبانو سره په دې لاره کې ملګری وو او مشورې ورکولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دی، ځکه د هر ګام لارښوونه ورته کړي. خو هیڅ چا ځان ته دا زحمت ورنه کړ چې پر پاکستان د ترورستانو د ملاتړ په خاطر بندیز ولګوي او مونږ هم دا تاوان ومانه او کورته ستانه شو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دا معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدونه یو هفته تیر شوې ده، مګر د لیدونکو کتونو باوجود د غډاله تر اوسه پورې د حکومت په جوړولو نه د بریالي شوې. اکثره حکومتي ادارې غیر فعال دي او بانکونه تړلې دي. د خوراکي موادو بیا لوړه شوې ده او ولس د بیروزګارۍ نسر ټکوي. طالبانو ویلي دي چې په سوونه یو کې د نوي حکومت تشکیل اعلانوي. په دې حق له نورو تفصيلاتو ته ستاسو پام را اړوم. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د طالبانو د واکمنیدونه وروسته زرګونه افغانان د یوې ښې راتلونکې په هیله کوشش کوي چې د هیواد نه ووزي او نورو ملکونو ته ځان ورسوي. یو شمېر کسانو د ایران له لارې ځانونه ترکیې ته رسولي دي. د امریکا غږ خبریال عارف اصلان هغه کم ته ورغلی دی چې دیش افغانان پکې میشتي.
د افغانستان د کډوالو مهاجرت ترکیه ته دوام لري. د تاتوان ولایت ترکیه ته د ننوتلو دویمه مهمه سرحدي لار ده چې افغانان د وان د ولایت نه ورسته کاروي. د افغانستان مهاجرین دغه ولایت ته په بیړیو او یا پیاده مزل ځانونه رسوي او تر هغه ورسته بیا د ترکیه د لویدیز په لوري نور مزل کوي. د طالبانو له چټک پرمختګ نه وروسته د غزوان افغانان کډوال شول. هغه له افغانستان نه ایران او بیا ترکیه ته رسیدلو لپاره 3500 کیلومتر لار وهل ده. په دغه غزوانانو کې اکثره له 13 کلنینه کم عمر لري او وایي چې ژوند د طالبانو تر واک او حاکمیت لاندې د زغم وړ نه دی.
بیرون مثلا شابری
د طالبانو په وخت کې د شپې له خانه مغازي ته نشي تللی، د شپې له خانه ناروغ روغتون ته نشي بولای، په زور در باندې ګیره پیږدي او کپرې نګدي نو وهل تکول در کوي.
د افغانستان د ملي اردو افراد هم په کډوالو کې شته دي. هغه وایي د دې لپاره کډوال شول چې طالبان یې ونه وژني. محب الله د عسکري په وخت کې زخمی شوی و.
وظیفه ما د فراغ
ما په پرا کې عسکري کوله. ز روزګان ته ولاړم او د لارې د سر په بمور برابر شوم او ژوبل شوم. ز په لاس لګیدلم اوس چې طالبان راغلل نو زه راوتښتیدم.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د اگست 14 راهیسې له کابل څخه د امریکایانو او هغو افغانانو چې جونې په خطر کې دي په ګډون شاوخوا 30,000 کسان استل شوي. بایدن وای دغه پروسه بلا چټک کړی او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې کارتیا ویل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو نیټه چې د اگست 1 ټاکل شوی و غځوي. بلخوا طالبان وای چې د اگست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت تمدیدل د منلو وړ نه دي. د طالبانو یو ویان سوهیل شاهین د بریتانیا سکای خبری چینل ته ویلي ک امریکا او بریتانیا د دې مهلت تمدید غواړي نو د طالبانو جواب منفي دی ځکه دا د دوی لپاره سره کرخه ده. د کابل له هوایي ډګر د امریکا او ناتو متحدانو له خوا د لسګونو زرو کسانو ایستل کڅه هم له ګډوډۍ سره مخ دي خو لا هم دوام لري. د دوشنبه په ورځ سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکو وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خبرو خلکو په ایستلو بوخت دي په یو اعلامیه کې کړي. طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پوله حصار او د سلا ولسوالۍ یې تشبیه کړي دي. د طالبانو مخالفو ځواکونو تیر اونۍ یې دا وکړه چې دا سیمه له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې سلا او بنور سوالۍ کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د افغانستان د اقتصادي او مالی چارو کمیسیون ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه وزارت او وړوندو ادارو کاري بهیر پیل شي. د مالی وزارت وایان راپی تابع نن رسنوی ته وویل چې دغه کمیسیون په لومړنۍ ناسته کې ژمنه وشوه چې دوی د کار د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټینګاري وکړي چې شته ستونزې او خنډونه به په مشترک ډول حل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای 1500 ټنه روغتیایي تجهیزات افغانستان ته واستوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دې تجهیزاتو کې د جراحي وسایل، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور اړتیا وړ توکي شامل دي.
ایران د افغانستان د کړکیچ پر خېلو خوا وغه کړي چې لتا او تریخوالي ډډه وکړي او وایي چې په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ لښوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.